سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاستویم په افغانستان کې د ماښام او بجې دي پیل په خبرونو کې د طالبانو چارواکو تایید کړي چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سیلونو لږ تر لږه 14 کسانو ته مرګ ژوبله رسولي. دا سیلونه تازه د کوهستان ولسوالۍ په مرکز لولاش ښار کې راوتلي. باختر اژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن په فاریاب کې د سیلونو له امله د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړي. فاریاب د افغانستان له هغو ولایتو دی چې سیلونه پکې تیره یوه میاشت ډېر ورانی کړی او لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله رسولي. اخوا د وپېژندنې ادارې نن بیا هم په یو شمېر ولایتو کې د درنو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د راپورونو له مخې نن د کندهار ولایت په یو فابریکه کې اور لګېدلی چې د چارواکو په وینا انساني تلفات نه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی پر ایکس پاڼې په یوه بیان کې ویلي دا پیښه د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د نللیکو د جوړولو په یو فابریکه کې د برېښنایي شارټي په نتیجه کې شوی. په بیان کې راغلي د اور وژنې ځواک د اور مړه کولو هڅې کوي او اور یې مړ کړی دی، خو په پیښه کې مالي زیانونه اوښتي دي. او پاکستانی چارواکي وایي د دیواد په ختیځ کې د عیسویانو پر یو ټولنه نن هغه مهال ډلهیز برید وشو چې یو تن قرآن کریم ته په سپکاوي تورن شو. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې سلګونه کسانو د پنجاب ایالت د سرګودې ولسوالۍ په مجاهد کالونۍ سیمه کې د تورن سړي پر کور برید وکړ، وی ډباو او د هغه کور یې له لوټلو وروسته وسوځاوه.
ترشنه آسمان لاندی
او ستړي مشي ترشنه آسمان لاندی دا دیونه په پروګرام کې مو ز اجمل انت هر کله کوم. نن په ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې دی افغانستان په طبيعي زیرمو غږیږو. دا چې دی افغانستان طبيعي زیرمې څومره دي، سرویګانې څومره شوي دي، څومره یې د سروې په برخه کې کار پاتې دی، څنګه راسپړل کېدی شي، د استخراج او همدارنګه د راسپړنې او ویستلو وسنۍ چارې څنګه روانې دي، قراردادونه چې اوس کېږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه له هغه قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري، او همدارنګه دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغې ملي پانګینه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کیدلی شي. د ازادۍ راډیو ترشنه آسمان لاندې د پروګرام په دې نننۍ اونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او همدارنګه د معدنونو سره تړاو لرونکي دوه دانې پوهان او شنونکي رابللي دي. عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنونکي دي، همدارنګه نوموړي د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی، او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم وردګ چې د خپل تخصص د قانونو په برخه کې اخیستی دی. د دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي. د خبرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په خپلې واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګه د اوبو د مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره. ښاغلي غني د پاډکاسټونو یو لړۍ پر خپلو ټولنیزو پاڼو په ځانګړې توګه پر ایکس یا پخواني ټویټر پیل کړی ده، او په وروستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج په افغانستان کې د شتو طبیعي منابع او دا چې څه ډول قراردادونه وشي، په منځ کې خنډونه څه دي، او څنګه کولای شي د افغانستان واقعا په ملي پانګه بدل شي، په دې اړه څرګندونه کړې دي. د نوموړي د خبرو یو برخه ورو
پرونه دا دی چې لومړی قدم کې باید حدود تعین کړي چې د قرارداد د غوښتنې اعلان څه کوي، هغه معلومات چې د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلې سي هغه باید موجود وي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډیره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره سي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چې څومره ګټه پکې ده د دولت برخه به سي. او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري او اوبه چټلوي، چاپېریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي، او د حقوقي نظر نه او چاپېریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وارې چې دا تثبیت سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځئ دوهم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي او تنه خېټې لاندې کړي، او بېرته حکومت دې ته مجبور کړي چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه چې دا شیان تېرېږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده. ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه سي، د مثال په توګه که ګاز خرڅوي چې څومره میلیون متر مکعب ګاز هم ځي، چې قرارداد ورکوي د مثال په توګه د مسو، دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایط وي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پل تخنیک استاد انګلستان کې خپله دکتورا په عینک باندې لیکلې وه، حداقل 10 رقمه مرمر مادن په عینک کې پراته دي، او له هغه نه تیر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې سل چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه پکار ده. اصلي خبرې بېرته راځي، تر چې واقعي ملي پوهه دا شخصي پوهه نه ده، دا یو ملي پانګه یې باید موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د مادنو صنایع د وزارت باندې ښودل سوی بېل جنګونه دوام کړی وای، نن به افغانستان یو لوی عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخه وا چې د جبه لړۍ لمخي هغه پر خپل ایکس پانه باندې خبرې، یو په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داوود جنبیر سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانونو د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وي. را به شو پایل به له استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځي له ابتدا نه پایل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي، چې شاید ځینې معلومات یې وسی ځینې به نه وي، او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومولو لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي، او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوه شو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح یې ووایو قانون شته؟
در معلومات هست مگر در ساز خبری بید ما د افغانستان د معدنونو په بخش کې په پنځه اویا پورې خپل عالي تحصیلات په خارج کې ترسره کړي. چې اول مو د عینک معدن باندې خپل ریسرچ کړی و، غیر دوه بیا په لوبو د مو خپله ډاکټري پاکړی د عینکو او د نورو معدنونو باندې. د عینکو میدان یو ورترین معدن نه تنها په ساحه کې دی، بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي. یعنی ورترین معدن په چیلي کې دی، چې پاس د چیلي نه د افغانستان د عینکو معدن مهم معدن دی.
خغلی وردک، موږ ته د تا خبرې په صحیح توګه نه راځي، د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي. کیدلی شي چې د تاسو غږ په ښه توګه ترلاسه کړلی شو، ځکه تصویر هم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو. ښاغلی مطفي، تاسو ته راځم، تاسو نه که همدغه پوښتنه وکړم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه تر مځکې لاندې زیرمو په اړه باندې یا د مځکې په سر باندې چې کوم شیان لرو، د دې په اړه باندې شوې څېړنې څومره بشپړې دي او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده؟ نوره آیا موږ پوره پوهیو چې څه شی په افغانستان کې شته، څه مواد شته دی، څنګه رایستل کیږي؟ دغه ابتدایي تحقیقات چې دی یو دولت لپاره پکار دي، په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دی تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترمو اوریدونکو ته. د افغانستان د صنعي استخراجي سکتور بحث چې کله کېږي، تاسې فکر کوئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مونږ منابع لرو او د دې منابعو تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسانو لخوا نه په هغه وخت کې د سردار داود خان په وخت کې ترسره شو، چې په هغې کې هغه اصلي کوم تفحصات او اکتشافات چې په مکمله توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلودو، چون هغه مطالعات چې وشول هغه مطالعات روسانو له ځان سره ویوړه او بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلودو د جنګونو په وجه باندې ډېر متضرره شو. زموږ جیولوجیکي معلومات و کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروې جیولوجي اداره جوړه کړله. د دې سروې جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې دي. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري. وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولې جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کومو سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي، یا هغه د تخنیک په برخه کې، یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې مډرن کیږي. د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس معنی دي، د ولایتونو په اساس معنی دي، همدا شان د منابعو په اساس معنی دي. معلومه منابع چې کومې دي، په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې مونږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد، یا مثلا کرومایت، مرمر، تال، په دې برخه کې مونږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو، او د دې قراردادونو هدف دا چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو مایننګ موډل رامنځته کو د افغانستان د مایننګ موډل یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدله کړو او د دوامداره اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی چې په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعونه ګټه ترلاسه کو او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره لکه مونږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو یا مطلب ګټه ترې واخلو منا دوامداره ګټه مونږ ته راکړي بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې
لدینه ګټه دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې
اصلي مسله دا و چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکایي متحده ایالاتو چې کوم سروي او جیولوجي اداره وه د افغانستان د سروي جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سرویګانې وکړلې مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډیر وخت ته اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغې نه ګټه واخیستل شي نو په ټول سیمو کې بیا تاسو ویلی شئ چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي او د دې اقتصادي ارزښت څه دی مګر ما تاسو وویل د دې نه مخکې ضرور دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې اقتصادی ارزښت په
داسې
شکل سره استفاده شي چې
دوامدار ګټه متره. خاغله متفي ادارته وایي چې تاسو فکر باندې دغه طالبان په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو په جمهوریت کې هم واضح ده چې د زینو قانونو استخراج روان وو. تاسو ویل چې زینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغه استخراج کیده. فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده او طالبانو له هغه څخه زیات استخراج پایل کړی دی چې باید ډیر د خط پکې وشي د یو او بل وس چې څه دی طالبانو په حکومت کې استخراجي کی دا ماغه څه دی چې د تاسو په وخت کې چې تاسو په معدن او صنایعو وزارت کې کار کوو پاغي وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوی و دوی په ماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي
ګورې دوه باسه مطرح دی یو اساسي مسله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوي څنګه ګټه تنه خلې او څومره اقتصادي رفاهت زمينه برابروي اقتصادي رفاهت زمينه په دې معنی چې د عام افغانانو اقتصادي ژوند ته تاسو وګورئ هغه اقتصادي عام ضرورتونه زمونږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ باندې مونږ خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو په تیرو شل کلونو کې د منابعونو د یو وسیع فکر په اساس باندې یو لیدلوری رامنځته شو او دا هم په ډیر مشکل معنی چون تاسو معلومه ده چې منابع معدن د سیو سرچین عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کاری د هر چا په کې ګټي او ډیر په محلي توګه معنی په ولسوالۍ په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او نشان غیر قانوني کیندنې او دا مسائل که تاسو دې تیر شل کلونو باس کوي مونږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد دوامدار ته ګومان په خپل ودریږي نور مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه وسو بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا معنی دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا معدن بحث چې تاسو کوی یا د معدن د مدیریت بحث چې کوی په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصاد یو موډل جوړوي او لاغین دوامدار ګټه اخلي مثلا فکر دا موجود چې مونږ به معدن استخراجو او د معدن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو مثلا معدن به استخراجو په د معدن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کو مثلا معدن استخراجو د دوامدار فقر چې د کچه بچ دی مثلا مونږ به په راتلونکو 15 کلونو یا 10 کلونو کې موږ مثلا 1 میلیون انسانانو ته د کار زمينه برابر کو. څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامنځته کوي، اقتصاد رابطه ورکوي، یو بل سره منسجمه کوي، دا ټول دی دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي. یو اقتصاد ته جوړي، یو اقتصاد هم داسې شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا معدن د افغانستان د منابعو سرچینه ده او د افغانستان ګټې دي پکې. که تاسو د افغانستان معدن منفي کوي، افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي. مګر افغانستان سره د معدن سره تاسو کولای شئ انرژي لاسته راوړئ، معدن سره تاسو کولای شئ مالی سرچینې هم لاسته راوړئ، معدن سره تاسو کولای شئ رفاهم لاسته راوړئ. د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دید او یو وسیع لاره په کار وچی. متاسفانه دا د شل کلونو مخکې له هغې نه چې هغه کومې جګړې وې، هغې هم په معدن باندې تاثیرات اچولي وو. بیا وروسته له هغې نه د شل کاله په دوامداره توګه باندې هم جنګ و، هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کېدل او معدن برخه کارونه کېدل، دې هم ډېر منفي تاثیرات اچولي وو. په غټه کې دا ویلی شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي، مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی، تاسو د نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شي. مثلا
دغله مطفي د ما هدف هم دا دی، تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل چې داسې یو نیت موجود وو یا داسې یو نظر موجود وو د جمهوریت پر مهال باندې چې مادن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو هغه چې ملي اړتیاوې دي او د یو دوامدار اقتصاد د خپلولو لپاره به لګو. پوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې کراتوي، څومره پرمختګ وکړه، او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کمکار روان دی، فکر کوي چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه، کنا دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ ځواب کراکې مهرباني.
دغه اخرنی برخه جواب اول درکم چې تاسو ویل چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړۍ چوه، د دې ضرورت نه پیښیدلو چې زمونږ دغه کوم سرمایه چې ده د زمونږ په عامو یا هغه ابتدایي ضرورتونو باندې چې ده د هغې سرچینې مصرف شي. مثلا د معدن عواید مونږ د مصرف لپاره فکر پینه کول، د معدن عوایدو لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې وه. مثلا مونږ ویل چې د معدن عواید باید راشي یو انډستری یا بل انډستری مونږ ته په خپل معنی ودرېږي، او د هغې انډستری بیا پیسې راواخلو مونږ په مختلفو برخو کې استعمال کړو، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټیک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کوم ضرورتونه چې دي او اقتصاد ور سره تړلې ده. بل باس چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایطو، اوسنی شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د عوایدو ته ضرورت دی او عایداتي سرچینې معدن هم عایداتي سرچینې دي. مګر که تاسو دغه عواید راواخلئ او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفو کوئ او تاسو په بنیادي ضرورتونه مرفو نه کوئ، بنیادي ضرورتونه مې هدف دا ده چې تاسو باید افغانستان دې ته محتاج نه کوي چې نور دی د صحت په برخه کې یا مثلا نور دی د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چون افغانستان خپل د ظرفیت لري چې معدن راوباسي، استخراج کوي او په یو پراخه فکر معنی د دې استخراج نه داسې ګټه واخلي چې بد دوامدار اقتصادي ګټو معنی مبدله شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې، حتی کویت یو مثال دی، دوی د معدن عواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفوي، دوی د داخلي او دوی سرمایه‌ګزاري کوي. مثلا د نړۍ پرمختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه‌ګزاري کوي او د معدن عواید راخلي په نورو بنسټیزو پروژو باندې لګوي ترڅو لاغې نه ګټه واخلي او هغه کې یو
مننه خغله مطفي بیرته تاسو ته راځم. لدینه مخ کی چې بیرته تاسو سره ستون شم، دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم، لدینه بیرته ماغه دی پایل پښتنه کوم، چون دا دی معدنیاتو په برخه کې تخصص لري د افغانستان. خغله وردک، تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې دی شتا معدنونو پاړه دستی دغه بیلابیل سرویګانې کې د شوروي په وخت کې شوې دي، که په وروستیو شلو کلونو کې شوې دي، معلومات شته؟ معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې موږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې؟
ورورکا زخمو دی لګ ورسته لور شمه د 2015 کالو د 10 کالو وخته ځکه په دغه وختو کې مو خپل امریسرچ کړای وو او مو هم د عیناک مدان کې کار کړای دی زه د عیناک د مدان شروع کوم ځکه د عیناک مدان یو تادوبي منابع د افغانستان کېدلی شي ورسته د وسپنې د مدان د عیناک مدان په 5 بخشو کې قرار لري هغه مرکزی مدان د عیناک دی هغه جوار دی تغر دی در بند دی او پر کابل دی په هغه وختو کې چې موږ ریسرچ کړی و هغه یو مرکزی مدان چې هر کال 1 میلیون تنه و باسو شل کال دغه یو مرکزی مدان کفایت کو چې 40 میلیون تنه دغه نه و باسو دا 15 پریږده او په در بند کې تقریبا 2000 متر جګ غار دی چې د غره په سر باندې 1000 متر ټوټ په دغه ټول ساحه کې د میسو هغه لیدل کېږي او د افغانستان د میسو معدن دوه معدن دی په دنیا کې اول چیلی ده بیا افغانستان دی که موږ د میسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو هغه اضافي مواد چې په د میسو سره وجود لري لکه طلا نقره کوبالت نیکل او داسې نور شیان هغه شیان دې د معدن مصرف پوره کوي چې استخراج کړو مس پرېږده مس خپله باندې هغه پاتې کېږي موږ ته مګر دا د کوم مملکت څخه موږ قرارداد وکړو یو څوک موږ سره کوی یو موږ یو طرف په څوک دغه څه قرارداد کوي دا ډېره مهمه وي چې بده کې دا ټول محاسبه شي د شوروي زه چې په هغه وخت کې وم د شوروي دولت غوښتل چې د عیناکو معدن وباسي په دوه په درې طریقو باندې یو طریقه دا وه چې په افغانستان کې یوه زړه فابریکه یې درلودله په کلمکیر کې یا پلمالی کې د ازبکستان په جمهوریت کې هغه غوښتل چې افغانستان ته راوړي نیم معدن په افغانستان کې تصفیه کړو او زیات بیا یوسي هلته بیا په شوروي کې د ارینبورګ دغه ځایو کې تصفیه کړو مګر بیا هم 50-50 و نیم به افغانستان اخیستله او نیم به شوروي اخیستله مګر داود وخت کې دا قرارداد ونه شو داود غوښتل چې نورم کوشش وکړو چې د دو معدن از جات موږ ته پاتې شي او د معدن چې جوړېدل او د معدن په استخراج کې او شورویانو دغه اضافي مواد نه حسابول د کوبالت او نقره او طلا او دغه شیان هغه وخت چې د اضافي مواد هغه نه حسابول مګر داود ورته چې نه دا به حسابوي د دغه معدن مصرف د مواد پوره کوي خو هغه ونه شول داود هم ورلو د شوروي هم وجود نه درلودلو زما نظر به دغه وي چې د افغانستان معدنونه هر څوک چې وباسي تخنیکي ډول باید وباسي
مننه ډاکټر صاحب بیرته زه تا رازم واقعا دا څو ورځې مخکې یو له دغه کسانو چې نه غوښتل موږ یې نوم واخلو موږ ته د معدنونو د قراردادونو په اړه د اوسنیو قراردادونو په اړه د ورته ټکي شکایت وکړه کوم ته چې تاسو اشاره وکړله د ښاغلي غنی دغه غږیز کلپ چې موږ مخکې خپور کړه په هغې کې هم دې ټکي ته اشاره شوې ده یو د افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نه موږ ته وویل چې متاسفانه په ځینو قراردادونو کې د معدنیاتو چې شوې دي په هغې کې په دې وروستیو کلونو کې یا دغه ټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکي پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی هغه په ځانګړې توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړله چې په همدغه توګه باندې تلا پرته له دې نه چې د اغاړوندې کمپنۍ حق وي وړل کېږي ښاغلی مطفی تاسو په دې اړه باندې پخا څه تجربه درلوده او د اوسنیو قراردادونو ته په کم نظر ګوري یا دا ستونزه موږ په افغانستان کې شته دی چې په ځینو قراردادونو کې ښایي د قانونو سره د نورو راوتونکو موادو چې ښایي په ځینو مواردو کې له قانون مهم وي د هغې موضوع له پامه وغورځول شي هغې وخت کې تاسو ته څومره مهمه ده اوس تاسو که څار ای افغانستان کې خصوصا دی نو واکمنو تر څار لاندې کوم قرار ده دونه کیږي څومره په نظر کې نیول کیږي؟
دونو برخه کې د مادن چکم قراردادونه دی هغه درې مشخصه برخه لري او د دې درې برخو په اساس باندې قرارداد جوړی. لومړی برخه د مادن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابعو په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه باندې تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټې تعریفوي. مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده؟ آیا تاسو صرف مالیات اخلئ؟ آیا صرف د ځمکې د ساتنې کرایه اخلئ؟ آیا غواړئ چې صرف استخراج وکړئ او د په مقابل کې صرف هغه مالی سرچینې یا وسایل ترلاسه کړئ؟ اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث دی او دی کې باید اقتصاددانان په دې معنی دغه شرایط وټاکي، ځکه هغوی په احتمالات معنی پوهیږي. اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونې په سمه توګه معنی په قرارداد کې ځای په ځای کولی شي. دوهم د قرارداد هغه حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوي. آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ؟ کچیر شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوي؟ کچیر شرکت لتاسو سره مثلا استخراج هم د مسو کړی دی ورسره تلاره وزي هغه برخه کې څه کوي؟ نو دا د حقوقي برخه د قرارداد پورې اړه لري. دریمه برخه تخنیکی برخه ده، څه ډول وسات ورکوي د خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد ته په سمه توګه ګټه اخلي. نو دې درې مرحلو کې تر ټولو مهمه مرحله همدغه درې دي په یو قرارداد کې. او تدې نماسي واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوي د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي. مثلا مونږ ضرورتونه تعریفو، بیا تقاضا او ارزا هم ورته وینو، یا د اقتصاد سره چې مثلا مونږ یو قرارداد د غاړې کا جوړو څه ډول باید محاسبه کو. د افغانستان ضرورتونه ډیر واضح ضرورتونه دي. مونږ په سند پرخه ډیر سخت ضرورت لرو چې مونږ سند داخلي سند په خپل ودرېږي. څو چې داخلي سند په خپل ونه دريږي کار زمينې نه برابرېږي. تر څو چې کار زمينې برابرې نشي خلک اوایت ترلاسه نه کی، معاش ترلاسه نه کی، قدرت خرید نه لري. کله چې قدرت خرید ونه لري تاسو نشئ کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي. بل مهم او اساسي بحث دا دی چې نظارت ډیر زیات مهم دی، چې تاسو باید د ټولو قوانینو شته قوانینو، ځکه مثلا تاسو قوانین جوړوي د مادن یو برخه کې قانون جوړ کړی دی، په هغه قانون کې د وخت د تقاضي په اساس باندې باید تغیرات راولي، په هغه کې باید د محیط زیست مسلې پکې واضح وي، په هغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي، تاثیرات اقتصادي باید پکې واضح وي، او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسی ادرس کی. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو ښه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروې جیولوجي اداره جوړه شوله، د مادنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو، یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې مونږه د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو. مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا او سو منابع نور خلکو نه ضرورت نه لري چې واردات دي. او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونه د قراردادونو شکل په دې شکل سره و چې تر ټولو غټه کمپنی لکه میسانک مخکې په بحث مو شو. مثلا میسانک قرارداد کې مونږ چینایي شرکت ته وویل چې تاسو مونږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوئ، تاسو به انرژي مراکز جوړوئ، تاسو به د اسکان مجدد برخه کې، تاسو به د محیط زیست برخه کې، تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې، په مختلف برخو کې مونږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلی وو، مګر چینایانو لا غین انکار کول. په هغه خاطر معنی هغه ته مونږ په هغه وخت کې اجازه نه ورکول چې تاسو استخراج وکړي، چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې. او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي، تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابی کوي او ځای په ځای کوي چې تاسو وکولای شئ لاغین نظارت وکړئ، تاسو په دې معنی پوه شئ چې موږ څومره منابع دي. مثلا د یو پرمختللي اقتصاد د ګامزن کېدو لپاره مثلا که تاسو غواړئ چې یو
خغله مطفي کلن راته وایي، زه نه غواړم چې تاسو چې تاسو خامخه زکه چې تاسو په منطقه کې نه په سیمه کې نه معلومات بم څومره یي خو دا راته وای چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده د کی څومره ماغه ټکی چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوی
پختنه
وانه اوریدل پختم چې ضرورت ده چې خامخه راته جواب وایي ځکه زنه پویګم چې تاسو په دې برخه کې څومره معلومات لري په دې وسنی وضعیت باندې خو بیا هم کومه تبصره لري په وسنی وضعیت کې چې د طالبانو حکومت دی هم په حقوقي مسایلو کې دلته ستونزه شته ده تر اوسه پورې دا نه ده معلومه یو شی واضح ده چې دوی پخانی قوانین په ځانګړي توګه اساسي قانون ملغا کړی دی دام نه د معلومات چی دی قانون او نور برخو کی چاغه مسلکی برخی دی ایا قوانینو باندې عمل کوي کنه نو له حقوقي پلوه خو وستون ز جوته او معلومه ده چې شته ده ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري نړیوالو قوانینو سره هم باید ربط ورکی او بیا د هغه قوانینو پر بنسټ باندې تکول شي چې قرارداد وکي لاغې نه بیا دفاع وکي هغه بیا د امر مادو په اساس باندې کولای شي چې لغوي کې کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي وس د وسنی وضعیت په اړه د تاسو تفسیر څه ده آیا ماغه قراردادونه یا ماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې وغختل دا پروسه ماغه روانه ده او کنه
ګوري معلوماتو ته لاسرسي او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی مثلا کتا سي په وسني شرایطو کې د مادن بحث کوي زه فکر کوم په وسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خو تمزي ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه نشي راتلی او متاسفانه په وسني شرایطو کې چې افغانستان یو ډېر غټه فاصله لري د نړۍ سره وصل نه دی نړۍ سره ارتباط نه لري او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو حقوقي مشکلات بدون له شکل لري او ستونزې ډېرې زیاتې زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کیږو هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسيون په ډېر ښه پوهیږي او د سیاسي خلکو کار هم دغه دی چې دا باید وکی جوړ کی زه فکر کوم چې مادن کې مونږ چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپل ابتدایي منابعو لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نکو زما د دې د زما فکر دا دی چې د منابعو مدیریت او د منابعو دوامدار استفاده دا تړلې د ستاسي د ظرفیت پورې چې تخنیکی ظرفیت د اقتصادي ظرفیت هم څومره دی او همدا شان په غټه کې بیا مسله چې ستاسي د سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولای شي داسې
مالنه په دې برخه باندې وړاندې نور بحثم کېدل شي د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت په خانه مرستيال ولی ولا زدران امر سره یو ځای شو مننه کوي چې د هم زموږ بلنه ومنله د هم خبرونه کې را سره دي خغل زدران ستړي مشي اگر چې موږ د خبرونه و برخه را وهلې دا بیا هم د تاسو کور بعد چې د موږ بلنه ومنله موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پوري په دې باندې مخکې وغږیدل چې د افغانستان د قانون او طبي زیر په اصطلاح د اټکل او څیړنو او تحقیقاتو او د دې د معلوماتو لپاره چې څومره طبي زیر مې دي چیرته دي په کوم شرایطو کې دي سرویګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دي اوس دې تراغلو د قراردادونو په برخه کې موږ له کابل نه داسې شکایتونه اوریدلې دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي قرارداد د میسو شوي دي مثلا پاغې کې او بل شهر ووزی اغویم دا شیان ځان سره وړي نور بحثونه مشول دي قرارداد د حقوقي وضعیت او پدې اړه باندې لته سونه ک مشخص زو پختم د تیر جمهوریت په وخت کې خغلی متفی ځینې سرګندونه وکړلې چې له قانون نه څه وختل د قانون لپاره د لارې دی وې نقشې دی یو دی یو پلان او دی وې طرح باندې کار تر ډیره پورې پر مخ تللې وو او دا چې څنګه وکړول شي د افغانستان د دوامدار اقتصاد په برخه کې په دې برخه کې هم کار شوی وو مشخصه پښتنه د ماده ده چې وس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کم قانون راس پړل کیږي آیا دا په ماغه پروسی باندې چې تاسو پایل کړی و په ماغه باندې د ماغه په بنسټ باندې دا پا پروسه تاسو بیات منصاری روانه دا وکنه. دوی خپل یو پروسه پیل کړی دا او د خپل عاجل او مالی ضرورتونو دی پوره کول لپاره اغه زیربنا یا اغه پلان چې وو اغه ډیر په پام کې نه نیول کیږي.
ان صاحب سلامونه، ټولونه مخکې زه بخنه غواړم چې نو وخت تاسو سره یو ځای شوم، یو شخصي ستونزه راته مخکې شي او حل شو. د پښتنه نام مننه ډیره دقیق، دا موضوع ډیره دقیقه ده، ځکه چې همیشه زه کله زه نظر ورکوم یا ځینې زموږ همکاران یا دوستان نظر ورکوي، همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلی چې موږ یو معما کې فعلا قرار لرو، ځکه لکه څنګه چې تاسو وویل په تیر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه، بیا د همغې د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه موږ په دې برخه کې درلودل، ځینې تحلیلونه ترسره شول، د مارکیټ مطالعات ترسره شول، د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو، با وجود د دې چې ځینې مشکلات هم او یا ستونزې هم موجود درلوده، خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوي وو. په اوسني حالت کې څه د تاسف فر دی، متاسفانه هغه دا چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده. تاسو یادوري وکړه اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده، اساسي قانون پر رڼا کې موږ د قانون او قوانین او مقررات درلودل، که ښه وو یا نه وو، که ستونزې او خلاوې درلودې یا نه درلودې، اما یو حقوقي بنسټ اساس موجود و، د همغه اساس باندې نور اقدامات، تخنیکي اقدامونه، مالي اقدامونه او 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 حقوقي اقدامونه ترسره کیدل. اما اوس موږ یو معما کې متاسفانه موقعیت لرو، هغه دا ده چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او که نه دي، حتی دا هم نه دي ویلي چې که چیرې تیر قوانین نافذ نه دي آیا هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي، تاسو ما په نظر هم زه دا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضروریات چې دي د هغې په خاطر داسې عجولانه اقدامات کیږي او دا معدن ورکول کیږي، او دا به په آینده کې هم ډېرې ستونزې لا ولاړې کړي، نه تنها د دې تر څنګ چې په آینده کې بیا موږ خپل حق نه شو غوښتی. یعنې تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین، اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود، موږ په ځینې قراردادونو کې د غټو ستونزو سره مخامخ شو. مس عینک په هکله مطفي صاحب خبرې وکړې، مس عینک باندې دا تقریبا دای دریمه لسیزه ده، کدوه دریمه لسیزه ده چې مس عینک قرارداد شوی، اما 1% هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی. نو دا ټول بیا هغه ستونزې راوړل کېږي چې دا بیا په آینده کې
زدران سبدې ته برا شو چې څه ستونزې په آینده کې که قراردادونه دقیق نه یې نه راپېښي. زه یو څلور اوریدونکي لرم، که څه هم وخت ډېر کم دی، له اوریدونکو نه غواړم چې لن لن خپل نظرونه را سره شریک کړي، اوږدې خبرې دې نه کوي، خپل نوم دې واخلي او که مشخص دی افغانستان د طبیب زیرمو او قانونو په اړه باندې بحث لري را سره دی وای. زه بیا مرته خپل میلمانه یادوم، د افغانستان د قانونو او صنایعو د وزارت پوخانی مرستیال ولی ولا زدران دی را سره، همدارنګه را سره عبدالقدیر مطفی دی چې د اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او د قانونو او صنایعو وزارت کې دی ویان په توګه، او همدارنګه په نورو برخو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی، د قانونو د برخې پوخانی متخصص دی چې په دې برخه کې تخصص لري. میلمانه مې په دې خاطر در معرفي کړل، که پوښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي. لومړی اوریدونکي راخلو، څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، اتل سب ستړی مشه، مهرباني وکړي.
د کادر وطن ته محترمه د ملمنو سمې وا پښتنه داغه چې مثال د خبرې په افغانستان کې د سیرو د غازو د غستا کنس او دا خبر سره د ملمنو سره اولان ته محترمه دلته په یمن ولایت کې میزم بل ته د غل قانون لرو داوه د څنګه بربر د مر د خانه شنو لطالیا فاته او غادي ان ته محترمه په تیر حکومت کې پاکستان د پکاچا کې تر دا خوتي وکړي دا ډبرې وکړي یا ته محترمه دلته مرکز له شرګا پر ازین عظمت پر حکومت باندې دا غږ چې مثال دلته کارخانه جوړې کړي په پټي جوړې کړي دلته دا خود رات خد چان جوړ کان ته محترمه د ملمنو سمې دا پوښتنه چې د تیلو او د دیس د افغانستان کې لرو کنه لرو ته محترمه دا پوښتنه ده.
مننه کو خغلی اتل هلمند نابل اوریدونکو ته ورزومې ربنه وکي، څوک او لکم زه خبرې کوي. مهرباني
تاسو ته او ملمنو او ټول اوریدونکو ته هم پدیر شبا
سلامات اوسې جوړ اوسې ستړي مشه مهرباني وکي
زه اسمت لا افغانیار يم د ایلمن د نمبرای د یواد د قانون اړوند د اوسلاند کتنه یا نظر وړاندې کوم بیا ته پښتنیم پرندو سره وایم افغانستان د نړۍ یو هغه یواد چې وسم د قانون نه برخمن او غنی او ځوان دی ډیر قانون نه د شانې نه ستړي پاتې دی موږ اوس وینو چې د دوه د سپرنو د لپاره کار ته ویل شل کاله یا ارتو کاله چې دلته جګړه موجوده و خو یې چا هم د دې کار د لپاره کار ونه کړ چې افغانستان قانون راووځي البته خو د موږ خوشبختي ده چې پراتلین کې به موږ د دې نشي استفاده وکړو دلته یلمن کې ډیر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمه شه چامت کړی نو مې دی هغه راغلی و یلمن ته ویل و یلمن جان کچیر دا موته مواد ونیم دي څوک خناشین ګرمچیل او د شول سالوي کټار او ځي لمن د نړۍ پرمخ ته دوی په چیر دا شانی یو کوي هوا د دغه ولایت بلکې نو بیا دوی د امریکایانو سره په جګړه باندې قرار دادونه کوم موږ وی د لچاغي دغه خاموش او چپ پاتې خلل او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوي موږ سره غوښتي مو باندې وی د یو مثال د شه د جوير د قرارګاوي د خوښم پروغه سیمه باندې جوړ کړی وکړه چې دلته دا مواد موجود او موږ د قانون رئیسلو هغه شواهد او نشین شانې موري دلې چې دا شانې رئیسلو دا خود موږ د یلمن نبی وړه
پښتنه وکي د منګه وخت کم دی نور اوریدونکو منتظر دي
اعظم یلمن د سنگرو خان کوم دبره چې واغې هم لکه څنګه چې اوریدونکو د مینونو په واسطه رئیسه کېدل مینونو ورکوستین پیجاریت
البته دا چې ښاغلی غنی وویل چې ما دا نه تاسو غواړی چې دی پوخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي که پښتنه وکړي تاسو تبصره مونږ واوري د لا چې په پوخانی جمهور رئیس ویلی وو بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځینی قانون ایستل دا تبصره واوري دل شو که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوي خبره وګدیږي وخت کم لرو مهرباني وکړي
بلې او اسلام سي نو اوریدوم ته وخت ورکوم نو چې چاري ولري
مننه کوم سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو امرا خلو نو نور بیر تخپل ملبنو تر اگرزو چی وخت را کمیږي مهرباني وکړئ څوک لکم ځای خبرې کوي
انزر سلامونه
وعليكم السلام ستړي مشي مهرباني
او مننه البته ملبنو ته سلامونه وایم محمد علي احمدي هم بغلانه مزنګ وایي جوړ جوړ شي البته کنو پکله خو ان شه واکه چې موږ تاسو جوړو ته باندې سبا ګورو یعنی دغه وړه کې ځتی باندې څه پکره کې دا غشل کولو چې او یې دې چې دا کار باندې کار شروع د دغه کار باندې کار شروع یو ان زه په دې څه پکې چې یو څار باندې ورته کې کار په حساب نه چې دا پیسې د کار پیسې دې باندې جوړ شو یا څا جوړ شو دې بوله پر کوي ته تقریبا یو سړک جوړ شو یا دې څه پکې چې حکومت ځان دا حکومت کې راځي څو ځان مړی ځان مړی چې دا حکومت څه پکې بوله ځان صاحب نه لا ته نه په نه شه دې خو دا اوسې حکومت باید کوشش وکړي ان زه دا قانون باندې کار شروع کړي دا پیسې وترات دا سرکو باندې دا بیا غوونه باندې
مننه مخکې خاغلی متفی امدا خبره وکړه چې دوی داسې غوښتل چې په قانونا په موقته توګه نه بلکې په ګډمحاله په توګه روباسي او یو دوامدار پانګه باندې بدل کی متاسفانه چې د مونږ وخت کم شو نور اوریدونکو نشو راخستلې بیخي مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای یو بل اوریدونکو هم دې کلنډ خبرې وکړي
سلام علیکم ورته په خیره
سلامت اوسې مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون
مننه په لنډو نظر سره شریکوم محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم ماول محترم ورور دا یو سیستم چې برابر سیستم یې کورودان چې موږ څنګه غوي خودل ته دا یو دار اوریدوم چې دی باید خپل برنامه باندې زه فروسی زکه چې وس تافراره اوریدوم چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو دې سره به پراتلون کې دا موضوع حل کو د قانون او صنایعو په اړه باندې کڅوایي د او بخې د قانون په
اړه لاند نظر دا غدي لاند نظر به دا غدي ورور چې دا دنل مونوتو زه ډیر سلامونه وایم او په چیر نظام کې خو د سوچ جنگي حالات شای چې تناسه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو اوس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله اوس آمادګي ورته نیوته ده بهر ملک ته نه دي ان شاء الله د افغانستان پروان باندې استفاده نه خسته کیږي نو نن به زغه یو نظر ورور
مننه کورم آباد ز خپل ملمنو ترازم ورسته پختنه کوم او بخی ډاکټر صاحب نیم وردګ نه کلند خبر را سره وکي د پاوه خبرونه پاوله برخه کی ټلیفون قطع شو په نور خبرونه کی بده ته بیا ډیر وخت ورکو خغل وردګ لند راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی او متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلې شي چې قانونه په خاطوګه مدیریت
شي. مخ نظر ده چې افغانستان یو پټه خزانه ده. تنه د میسو باندې نه دی په افغانستان کې د طلا معدنونه شته. ګاز، نفت، د وسپنې معدن د موږ په ټوله دنیا کې اول معدن دي چې 10 میلیارډ ټن ذخیره لري. 10 میلیارډ ټن ذخیره لري چې هغه 1000 متر ټوټ د مزکه او 3000 متر جګ چې دا ټول د کوور په شاره پروب کې پروت دی. غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلې دی د اوس په دی وختو کې د زغال او معدن او باس یغه د کوشته هغه ته ورکی دی په بند بده مصرف وی غیر تخنیکی نیم ګاز نیم زغال ورځوی او نیم هغه زغال چې دی هغه خلی اوینده کې به موږ څنګه کوو دا سیمه خپل باید اته چې معدن استخراجوی باید ټول مسائل په نظر کې ونیسی د استخراج فضوله مواد فایده مواد در طول مگر متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع نه نه دا اوس نشته دا هغه څه ښه شایدي هغه خلی هغه نیمه ده او خطا ګرځوي تا خو د یو مملکت په اقتصاد کې دا ډیر سخت رول لري یو معدن چې استخراجوي غوته باید چې تسربې کړی دا باید مکمله مطالعه وکړي چې چیرته مواد فوزره ورځوي دونه کوم شاور استفاده وکي مګر متاسفانه په افغانستان کې اوس نشته زه فکر کوم چې وزارت معدن کې هم دا رقم قانون نشته دی چې خی و باسه او خراب پریږده وروره معدن چې څوک وباسي باید د الف نه تر یه پورې د یوه تر سلو پورې فیصدیو پورې دغه مواد چې تر څو چې موجود دي هغه باید وباسي یو مثال درته وایم په شوروی اتحاد کې په قزاقستان کې یو معدن و د مس د وسپنې معدن چې هغه معدن تخنیکی تو به یې سره نه و د وسپنې سره یورانیوم و تل و هغه نه حسابول هغه یورانیوم د کوم منطقه په خلکو باندې دومره تاثیر کړی چې تر اوسه کله ټول سرطان مرض وخته دي چې په افغانستان کې هم حرکت نشي که باس یه پای تخنیکی و باس
مننه واقعاً چی دی واقعاً چی دی قانون سره چاپریالی ستونزې تر ډیره پوری مطرح دي زله اوریدونکو نه هم درنګ خپل ملبنونه یو معذرت غواړم چی دی قانون او صنایع وزارت نه دی بلکې دی قانون او پټرولیم وزارت دی او هله د چی د غتیر وطن راترو بخي خغل متفی تاسو دې موږ دی اوریدونکو په تفسیرو او نظرونو باندې کومه تفسیر لري په ځنګړی توګه ځین انتقادونه موجود و دا خبره زیاته کیږي چې بهرنی ځواکونه زیاتره په غزاینو کې میشتو لکه داسې یو مت خوندې یو خبره مشهوره ده چې چیرته چې قانون و په داسې حال کې چې د قانونو استخراج لدی زیاتره امریکا پوری د خامو موادو انتقال او دا وړل څومره ستونزمن دي خو بیا هم که تاسو په دې څه تبصره لرئ او مجموعه هم کوم که خپل خبرې راټولې کړئ مهرباني وکړئ متفسب موږ د تا غناورو مایکروفون باندې غالبا
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت ده چې مونږ د منابعو مؤثر ګټه واخلو دی لپاره ضروری ده چې مونږ د خپل منابع په ډیر پراخ سوچ سره مدیریت کو او د دې فرصت نه ګټه واخلو دا کېدل شي زموږ لپاره یو ډیر ښه د اقتصادي ثبات زموږ لپاره د زمينه برابر کې چې مونږ سیاسي ثبات لاړ شو کچېره مونږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی مونږ له دې خوانه ورتللی شو مثلا اقتصاد کولای شي د افغانستان خلک سره راټول کړي د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي مثلا خلک کار ته ضرورت لري خلک ډوډۍ ته ضرورت لري خلک عاید ته ضرورت لري د ورځني ژوند تیریدل لپاره ضرورت لري پاک وبو ته ضرورت لري دغه شان موجزستی کم توانونه چې رسیدي د بدیل ته ضرورت لري معیشت بدیل ته ضرورت لري دا ټول د مادن سره تړلې بحث دی زه فکر کوم چې د مادن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټي زمينه په هغه وخت کې تاسو برابرول شي چې تاسو هغه هیوادونه چې هغه د مادن تجربه لري د هغه تاریخچه صرف وګوري قوانین ځان لپاره یو ماډل دی افغانی ماډل دی افغانی سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې ماډل چې مونږه څه ډول کولای شو د منابعونو ګټه واخلو او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامدار اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی مثلا د صنعت په برخه کې مثلا د ټکنالوژي په برخه کې دا ټول ضرورت لري منابع او د منابع په اساس معنی ده یعنی کومګه د هوادونو سره اړیکو هم تاسې په بحثو کې نړي کې د اړیکې چې د نړیوالې اړیکې دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث دی یو اخلاقی بحث دی د اقتصادي بحث دی اقتصادي فرصتونه دي په نړۍ کې فرصت دی افغانستان د دې فرصت نه د مادن په واسطه معنی ګټه اخستل شي دا په هغه صورت کې چې تاسې یو ډیر واضح تګلار ولري تاسې د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرډ په اساس قانون باندې غشان منابعونه نظارت ولري او د منابع اقتصادي ګټي د اقتصاد سره د څه وتړل شي چې ټول بنسټونه لکه د صنعت په برخه کې لکه د زراعت په برخه کې ضرورتونه چې د خلکو پوره کړي مثلا زه یو لړ مثال په عام اصطلاح کې ورکوم مثلا په هلمند کې یو کروندګر دی او دغه کروندګری دی نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې اوس استعمالي هغه ته ورسیږي او هغه په خپل کروندو کې تر څو ډیر حاصلات
ولري مننه کوم متیر په وخت برا کمی دو شکر ما بعد خدام سلامت لره خغل زدران تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کوم پالیسی روانه ده دا وس چې د قانون سره کوم برخورد یا چلن کیږي په کوم بنسټ چې استل کیږي دغه هدف یا دغه څه چې خغل متفي وایي ام دې لوري تروان ښکاری تاته
امانه نن صاحب ماته نخ کاری چې دا اهداف به تل لاسه شي په دوه دلیلو باندې ځکه چې یو خو تخنیکی استخدام کاری نه روانه په لړ مهاله اوید او غټو باندې تمرکز روان دی او بل دا چې مخکې مو یاد کړو حقوقي خلا وجود لري دا پاینده کې سنځي زیږي او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده د قانونو عمر هم را لنډوي او پاینده کې هم بیا دا نقص دی نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم یو دا دی یو عام خلکو ته دا متوجه ده زما خبره ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه ده د افغانانو نه چې د خپل طبي زیرم په ارزښت باندې مونږ تاسو باید پوه شو د لنډو ګټو او اوایدو نه تیر شو او دا ډیر اسانه ده اوس د انټرنیټ دنیا دا مونږ ډیر په اسانه کوي شو چې خپل طبي زیرم پاکله معلومات ترلاسه کو زما وختونه ده چې مونږ قانون او مدنونه لکه مونږ افغانان عام خلق ملت چې خپل کور او پټي ساتي همدغه څه باید د مدنونو او قانونو نن باید ساتنه وشي کچې غواړو چې د دینه ګټه ترلاسه کړو او حکومت ته زما خبره ده اداره ته زما خبره ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب لرلو سره د اوسنی مارکیټ په بین المللي په نړیواله توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي اصل او معیارونه چې دي هغه سره باید ځان عیار کړي
دا زما دوی خبرې دي مننه یو شکه خغل زدران له تاسو نو پختم دی خبرونه په پای کې هغه د چي تاسو څه فکر کوي ک چیرته دغه د قوانینو کومه تشه چې وس محسوسه ده دستي دا دوام وکي او قراردادونه وشي په دغه سی یو خلاقي د دې ستونزې په راتلونکو کې کیږي یعنی که ظاهرا یو افغان وګوري لساده لدوري نوای بچ خان دی دا چې څخلی قرارداد کوي مهمه نه ده د ستي چې خرج شي ماته پیسې راشي وړه غنم پی وشي یا یو کار پی وشي خای چې د ډیرو خلکو لپاره امدا کفایت وکړي
خو دا کفایت کی خدا خو بلډ محله کفایت وکي یو محله ما به موړ کی خو زما ولدونه نه نسلونه چې راځي هغه به بیا موږ سه غریبان پرتیوی اقتصادي ستونز سره به مخ کیږي دا یو ستونز بل دا ستونز ده چې حتی خپل حکومت هم بیا نشي کولای چې خپل حق نه دفاع وکي اوس مونږ نن چین سره یو بل هواد سره مونږ په دې حقوقي خلاص الله سره مونږ قراردادونه کوو دا قرارداد په کوم اساس باندې شوی دلته یو بل ستونز ده هم دا چې هیڅ نن نشریږي، یعنی مخکې خو د اقل دومره شفافیت وجود درلود چې یو قرارداد به نشر شو، خلکو اورګانونو مدني فعالی کوم مدني ټولنې چې وي هغوی به د اقل هغه خپل انتقاد یا نظرونه پرې ورکول، او موږ به د جزئیاتو نه خبرېدو چې دا قرارداد کې مکلفیتونه څه دي. اوس خو هغه هم نه کیږي، نو په آینده کې چې یو مشکل راځي مثلا مس عینک ته هغه او بیا دا خو ډېر دغه صنعت ډېر ظالم صنعت دی. دا تاسو که مطالعه وکړئ، که تاسو تیمور شرقي هیواد د قانون سکتور مطالعه کوي، د سریلانکا او ځینې نورو هیوادونو مطالعه کوي، تاسو به ډېر په اسانه دا یعنی دا افغانان خپله دا مطالعه کوئ شي او لیدی شي چې هلته دوی څنګه زبیښل شوي، دا هیوادونه څنګه زبیښل شوي د دې طبیعي زیرمو څخه. نو دا د دې لپاره چې عام خلک پوه شي، زه دا کلمه استعمالوم، دا ډېر یو ظالم صنعت دی په دې کې چې هوښیار ونه سي په دې کې
افغان ملت سره مخامخ. واقعا لکه د قزاقستان مثال چې د ورک چې چاپیریالي ستونزې را پیدا کولی شي او ډېرې پیچلې ستونزې خلکو ته او شاوخوا سیمو ته را پیدا کوي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. زه له خپلو درې واړو قدرمنو میلمنو څخه د زړه له تله مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله، د بحث کې ګډون وکړه او درې واړو خپل معلومات له خپلو خلکو او ولس سره دغلته شریک کړل. کورم بعد تربیه خیچاری هر چیرې چې خادو آباد اوسئ.